افغانستان کې سهار 8 بجې شو د ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو دوه اونیزو پروګرامونو د خزو او بشري حقوقو لپاره ځانګړې شوې خو لنډه خبری برخه هم لرو. دا لنډه خبری برخه د دې سات په خبرونو پیلو. د کابل او بلخ ولایتونو سوداګرو پرنچاشم به بغلان سیل زپلو ته د خوراکي موادو جامو او نقدو پیسو مرسته ولېګل. د بغلان د سیل زپلو لپاره د مرستو راټولولو د کمیټې غړي مولوي اسد الله مصطفی هاشمی د طالبان تر کنټرول لاندې بختره اژانس ته ویلي چې په دغه مرستو کې چې په 14 موټرو کې بغلان ته ورسول شو څه باندې 1000 امریکایي ډالر، 800 بوجي وړاو، 1012 کارتنه درمل شامل دي. هاشمی ویل د مرسته به د بغلان په لسول سوالو مستحقو کسانو ته وسپارل شي. د تیرې جمعې په ورځ د سیلون له کبله په بغلان ولایت کې تر 300 ډیر کسان مړه او زرګونه نور ټپیان شول. د طالبانو د حکومت چارواکو په وینا د سیلون له امله په بغلان کې شاوخوا 2500 کورونه نړېدلي یا زیانمن شوي او تر زر ډیر څاروي تلف شوي دي. د طالبانو د حکومت پوهنې سرپرست وزیر سید حبیب الله غا خبرداري ورکړل چې د ځینو طالب چارواکو کړنې به له دوی څخه د خلکو د لریوالي سبب شي. سید حبیب آغا پرون چهارشنبه په کابل کې یوې غونډې ته وویل په کار ده چې حکومت چارواکي ساده ژوند غوره کړي. د ادعا وکړه چې طالبان د خلکو په ملاتړ واک ته رسېدلي خو اوس وزیران خلکو ته د لیدو وخت نه ورکوي. سید حبیب آغا د طالبانو د حکومت پر اقداماتو هم نیوکه وکړه. ویل موږ ځانونه د صاحبه کرامو جانشین بولو، صاحبه کرامو داسې حکومت کوو لکه اوس چې موږ کوو، آخر به ولس زموږ څخه مخ واړوي. د طالبان د حکومت احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي چې په 2023 میلادي کال کې افغانستان د څه باندې 10 میلیارد ډالرو په ارزښت واردات او صادرات کړي دي. د ادارې پرون چهارشنبه وویل چې تیر کال د افغانستان ټول صادرات 1,270,900,000 ډالرو ته ورسېدل، خو په مقابل کې د 8 میلیارد څه باندې 1,580,000 ډالرو واردات لرل. د دې ادارې پر اساس بهر ته د افغانستان په صادراتو کې لویه ونډه د میوو او طبي بوټو وه. د بلوچستان ایالت د چمن پرلتوالو پرون چهارشنبه د خپلې جرګې په لومړۍ ورځ له قبایلي مشرانو، علماو او سیاسي ګوندونو مشورې وغوښتې. په چمن کې له تېرو 209 ورځو راهیسې زرګونه کسان د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې د شرط په اعتراض کې پرلته دوام ورکوي. دوی وایي چې د پخوا په شان د په تذکریه او شناختي کارت د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. د پاکستان حکومت د دوی له دې غوښتنې سره موافقه نه کوي. پرلتوالو د دې لپاره چې د پاکستان پر حکومت خپلې غوښتنې ومني له پرون څخه جرګه رابللې څو دوی ته داسې حل لار وړاندیز کړي چې د پاکستان حکومت د خپل دریځ بدلولو ته اړ باسي. د جرګې یو مشر مولانا حافظ محمد یوسف پرون رسنیو ته وویل چې جرګه به داسې تګلاره وړاندیز کړي چې د پاکستان له حکومت سره د چمن د زرګونو خلکو ستونزه پرې حل شي. ټاکل شوی ده چې جرګه نن او سبا هم دوام وکړي. روسیې پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې د اوکراین په ختیځ کې 3 نوې سیمې نیولې دي. د روسیې دفاع وزارت وویل ځواکونه د اوکراین په شمال او جنوب کې پرمختګ کړی او د روبوتي کلی په شمول 3 هستوګنې سیمې نیولې دي. روبوتي هغه کلی دی چې اوکراینی ځواکونو په 2023 میلادي کال کې بیرته نیولی و. د اوکراین پوځ په وروستیو اونیو کې تر فشار لاندې دی او په داسې حال کې چې د مهماتو له کموالي سره مخامخ دی، د خارکیف په سیمه کې د روسیې له ناببره برید سره مقابله کوي. ازادي رادیو هره راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په داس حال کې چې لارو دورانی دو او چکړو لکبل غنو سیل زپلو سیمو ته د مرستو رسولو چاره ټکه نه دي. د هوا پیژندنې اټکلونه ښیي چې نن سبا او بل سبا به د بغلان په ګړون د افغانستان په غنو ولایتونو کې باران نوري. له باران سره مل د توپان او سیل وړاندوینه هم شوه ده. نوربل اسمت سروانه وورو.
د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 22 ولایتونو کې د ورښتونو او سیل اټکل کړی دی. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایچ او هم وایي چې په داسې حال کې چې په سیل ځپلو سیمو کې لا هم بیړنۍ حالت دی، د هوا اټکلونه ښیي چې د نورو سیلونو خطر شته. د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې د شنبه تر روسي پورې د سیلزپلې بغلان په شمول په کندوز، تخار، بدخشان، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پروان، میدان وردګ، بامیان، دایکنډي، کابل، سمنګان، بلخ، جوزجان، سرپل، غور، فاریاب، بادغیس او هرات ولایتونو او دغه راز سالنګونو کې د شدید باران، توپان او سیل احتمال شته. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې جمعې د سیل له کبله ډېر زیانمن شوي کسان د مرستو د نه ورسېدو او د سرپنا د نه لرلو شکایت کوي. په همدې حال کې پرون د کابل او بلخ یو شمېر سوداګرو په 1400 موټرونو کې خوراکي مواد، درمل، جامې او نغدي پیسې د بغلان سیل ځپلو ته واستول. د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس پرون چهارشنبه د افغانستان له سیل ځپلو سره خواخوږي څرګنده کړه او خپلو پیروانو ته په وینا کې د بغلان په سیل کې وشل شویو په تېره بیا ماشومانو او د هغوی کورنیو ته دعا وکړه. د وویل خپل فکر د افغانستان خلکو ته ور اړوي چې مرګونی سیل ډېر بد اغېزمن کړي او د ماشومانو په ګډون د ډېرو خلکو ژوند یې اخیستی دی او د ډېرو نور کورونه یې نړولی دي. پاپ فرانسیس له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له سیل ځپلو کورنیو سره فوري مرسته وکړي. طالب چارواکو د بغلان په سیلونو کې د مشروبلو ضد نخیص شپېرې خپرې کړي دي. په داسې حال کې چې په بغلان کې د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو رئیس محمد ابراهیم عمری ورځ ورځ وویل چې د جمعې د ورځې په سیلونو کې په بغلان ولایت کې 315 تنه مړه شوي او 1610 ټپیان دي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خپرونو معین او د باختر اشانس رئیس مولوي ضیاءالحق اقبل پرون په یوه خبري غونډه کې وویل
ټول بغلان کې د شهیدانو شمیر چې په دغه سیلابونو کې شهیدان شوي دي 15 تنه، همداراز د ټپیانو شمیر 215 تنه، او هغه کورونه چې بشپړ خراب شوي له منځه تللي دي هغه 150,000 کور دي.
خو د دې لپاره چې انټرنیټ په اکثرو سیمو کې کار نه کوي احتمال شته چې د مړینو شمیر زیات وي. د سیلونو له کبله په بغلان کې تر 2600 ډیر کورونه بشپړ یا قسمن ویجاړ شوي دي. همداراز زرګونه هکتاره کرنیز ځمکه ویجاړه شوې او تر زر ډیر څاروي تلف شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د سیل له کبله د لارو خرابېدو، چکړو او ولاړو اوبو د مرستندویانو مخه نیولې چې په بغلان ولایت کې ډیرو ځپل شوي خلکو ته مرستې ورسوي. د دې سازمان په وینا لا هم زرګونه کسان له خپلو مینو بې ځایه دي او خوراکي موادو، سرپنا او طبي خدماتو ته فوري اړتیا لري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا د زده کړو د برخې د فعال احمد فهیم عظیمي په بند کې د ساتلو په اړه اندېښنه ښودلې او د هغې د بې قید و شرطه خوشې کېدو غوښتنه یې کړې ده. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو حکومت د زده کړو دغه فعال په یو کال بند محکوم کړی چې د دې سازمان په وینا غیر عادلانه او د بشري حقونو د نړیوالو قوانینو خلاف کار دی. د طالبانو حکومت د استخباراتو مسؤلینو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړې. په ورته وخت کې د بشري حقونو څار بنسټ د افغانستان څانګې کمپاینرې فرشتې عباسي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د زده کړو د برخې د فعالانو په ګډون د نورو فعالانو پر نیول کېدو نیوکه وکړه او د دا ډول نیونو د عاملینو سره د حساب کتاب غوښتنه وکړه.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي په دې اړه ژور اندېښنه لري چې د زده کړو د برخې یو فعال احمد فهیم عظیمي د طالبانو په زندان کې شکنجه او ورسره ناوړه چلند کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو حکومت د استخباراتو عمومي مشر عبدالحق وسیق ته په یو لیک کې چې د سه شنبه په ورځ د مئی په 14 په خپل ویبپاڼه خپور کړي د عظیمي نیونه خپل سری او محاکمه یې نادلانه بللي او له کوم قید او شرط پرته د هغه د خوشي کېدو غوښتنه یې کړې ده. دغه سازمان ادعا کړې چې د طالبانو حکومت د زده کړو د برخې د غفال په یو کال بند محکوم کړی چې د بخښنې نړیوال سازمان په وینا دا غیر عادلانه او د بشري حقونو د نړیوالو قوانینو خلاف کار دی. په دې اړه مو د طالبانو د حکومت د استخباراتو ریاست وایان خلیل همراز نظر هم وپوښت، خو هغه دغه راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. خو څه موده وړاندې د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد د عظیمي نیول تایید کړل او ویلي وو چې احمد فهیم عظیمي او دوه نور فعالان له اسنادو سره نیول شوي او د دوی په اړه به محکمه پرېکړه وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان په لیک کې راغلي چې د زده کړو د برخې دغه فعال له فکر بهتر تعلیمي بنسټ سره همکاري درلوده او طالبانو هغه د خپل رژیم پر ضد په فعالیت تورن کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل لیک کې زیاته کړي، د عظیمي پلار له دې عمله چې زوی په زندان کې دی ډېرې ستونزې ګاللي، مغزي سکته یې کړې او دا مهال په روغتون کې بستر دی. په همدې حال کې د احمد فهیم عظیمي یو خپلوان چې نه یې غوښتل د امنیتي ګواښونو له امله یې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته په یو استولي لیکلي پیغام کې د طالبانو حکومت د محکمې پرېکړه نادلانه وبلله او ادعا یې وکړه چې عظیمي د طالبانو د استخباراتو په زندان کې شکنجه او ناوړه چلند ورسره شوی چې له همدې امله یې پلار مغزي سکته کړې او اوس په خپل کور کې تر درملنې لاندې دی. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل لیک کې د احمد فهیم عظیمي وضعیت د بیان ازادۍ او سولهییزو غونډو له حقونو څخه د ښکاره سرغړونې ښکارندوی بللې او له طالبانو یې غوښتي چې د خلکو تختونه، خپل سری نیول، شکنجه او له هغوی سره نور ناوړه چلند ودروي. په ورته وخت کې د بشري حقونو څار بنسټ د افغانستان څانګې کمپاینر فرشته عباسي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د دغه ډول نیونو له مسؤلینو سره باید حساب کتاب وشي.
په افغانستان کې له بشري حقونو د ډیرو سرغړونو مسؤلیت د طالبانو پر غاړه دی او د بشري حقونو څار سازمان یو داسې سازمان په توګه چې د افغانانو د بشري حقونو ملاتړ او دفاع کوي له طالبانو غواړي چې عظیمي او د هغه په څیر نور کسان چې د طالبانو په بند کې دي او د یو غوره افغانستان او خپلو انساني حقونو لپاره فعالیت کوي زر باید خوشي شي او د دې نیونو له مسؤولو کسانو سره باید حساب کتاب وسي.
د طالبانو حکومت احمد فهیم عظیمي او ملګری صدیق الله افغان د 2023 کال د اکتوبر په 18 په کابل کې خپل دفتر ونیول، خو صدیق الله افغان د روان کال په حمل میاشت کې بیرته د طالبانو له بنده خوشې شو. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي، خو په افغانستان کې د خپل واکمنۍ په نږدې 3 کلنه موده کې لسګونه د بشري حقونو، زده کړو، د مدني حقونو فعالان، معترضې ښځې، خبریالان او د پوهنتون استادان تر ډېره د دوی پر حکومت ولی د نیوکې په تور زندانی کړي دي.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د هیواد پخوانی زندانی صدر اعظم عمران خان د ګوند مشرانو د لومړي ځل لپاره له حکومت سره خبرو ته چمتووالی ښودلی. خو د عمران خان په ګډون د دې ګوند زندانی غړو د خلاصون شرط میښی دی. عمران خان د فساد او د ځینو نورو مواردو په تور له 9 میاشتو راهیسې په زندان کې دی. نور حال د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال راشد خان خټک په رپورټ کې.
د حکومت مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف په لومړي ځل د حکومت سره خبرو اترو کولو ته چمتووالی ښودلی دی، خو تر مذاکراتو وړاندې د خپل ګوند بنسټګر عمران خان او نورو غړو د بند نه د خلاصولو غوښتنه کړې ده. بس 14 مئی په قومي اسمبلی کې د وینا په مهال د تحریک انصاف غړو وویل چې دوی د حکومت سره مذاکراتو ته تیار دي. تر دې وړاندې د تحریک انصاف مشرانو سوس واره ویلو چې دوی به صرف د پوځ سره مذاکرات کوي ځکه چې حکومت بې وسه دی او د دوی د شرطونو منلو واک نه لري. ځینې تجزیهګران دا خبرې د تحریک انصاف په پالیسۍ کې لوی بدلون ګڼي. خو په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې بیرو چیف امیر وسیم وایي چې په قومي اسمبلی کې د تحریک انصاف غړو آیډیل خبرې وکړې چې عملي کول یې دومره اسانه نه دي. دا په دې حق له مشال رډیو ته وویل.
پارلیمنٹ کی حد تک تمام جماعتیں جو ہیں وہ کوپریٹ کر رہی ہیں، پی ٹی آئی بھی کوپریٹ کر رہی ہے جو کہ ایک بہت اچھا سائن ہے.
پارلیمان تر حد خطول گندون دیو بل سرم رستہ کوی اور تحریک انصاف ہم پدے کے شامل دے دا خبر ادا تر سو پر چھ عمران خان پزندان کے دے دا پارلیمان نہ باہر تحریک انصاف خلق تو دا تاثر ور کول نہ غوڑی چھ دا حکومت سر روغ جوڑا کوی. پارلیمان کر دوی خبر ڈیرے ابتدائی بن لری خود دوی شرطونا دا پوز دا مرزین بغیر نشی پورا کے دے
اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر یہ شرائط جو ہے پوری نہیں ہو سکتی.
په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون دین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خلیل سلطان وایي چې د تحریک انصاف مشران ځکه د فوز خلاف او د سیاسي ګوندونو په حق کې خبرې کوي چې فوز د دوی سره د خبرو اترو کولو نه صفا انکار کړی دی او د فوز د انکار نه پس حکومت سره هم د دوی خبرې اترې معنا نه لري. د مشال رډیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
او تر څو پورې دا خبره ده چې آیا ملټری اسټابلیشمنت دوی ټارګیټ کوي دی لپاره چې دوی په ټیبل باندې کینی او صدار وباسي دا ماته ممکنه نه ښکاري. هغوی دا ډیسایډ کړی ده چې پی ټی آی لیډرشپ سره د ایس قسمه مفاهمت سره لارې ته نه ښکاري. دا یو پولیټیکل سټنٹ دی او آئی ته ښه پته ده که مونږ پولیټیکلی دا ورژن وانغسته زمونږ به خرابېږي.
د تاریخ انصاف بنسټګر عمران خان د درغلیو او فساد په بیلابیلو مقدمو کې د تیرو 9 میاشتو راهیسې په اډیاله زندان کې بندي دی. تیر کال د مئی په 9 نیټه د ده د نیولو خلاف احتجاج کوونکي د تاریخ انصاف په لسګونو غړي هم بندیان دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د سلواکیا پر صدر اعظم رابرټ فیڅو ډزو پراخ غبرګونونه پارولې دي. د سلواکیا رسنیو د راپور له مخې پر فیڅو څلور مرمۍ لګیدلې او حاضر دمه حال نازک دی. د سلواکیا ولسمشر وایي چې د دې پیښې په تړاو یو مشکوک کس نیول شوی دی. نور بل اسمت څروانه واورو.
د سلواکیا صدر اعظم او سیاستوال 95 کلن رابرټ فیکو پرون ماسپښین په داسې حال کې چې د اندولوفا ښار له اوسیدونکو سره یې کتل ډزې پرې وشوې. د سلواکیا ولسمشر زورانا کاپوتووا چې د ولسمشۍ د دورې وروستۍ ورځې دي په یو تلویزیوني وینا کې وویل چې د دې پیښې په تړاو یو مشکوک کس نیول شوی دی. پیټر پلیګرینی به یې ځای ونیسي چې په وروستیو کې منتخب شو. کاپوتووا چې د صدر اعظم اصلي سیاله هم ده وایي چې دا پیښه پر ولسواکۍ حمله ده او دا ډول تاوتریخجن اعمال د منلو نه دي. د سلواکیا منتخب ولسمشر پیټر پلیګرینی چې د رابرټ فیکو متحد دی دا برید د خپل هیواد د ولسواکۍ لپاره بې ساری ګواښ وباله. د ناټو سرمنشي ستولتنبرګ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دی برید بوښنولی دی. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مسؤول جوزف بوریل د دې حملې د غندلو تر څنګ ویلي د خلکو پر سیاسي استازو د نه منلو برید شوی دی. د بیلابیلو اروپایي هیوادونو نورو مشرانو هم دا پیښه غندلې ده. په سلواکیا کې افغان ډاکټر میر عابد هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې صدر اعظم فیکو د خپلو خلکو په منځ کې د ښه شهرت خاوند سیاستوال دی.
په اندلوفا ښار کې چې د سلواکیا کان دی د حکومت غونډه دایره شوې وه. وروسته له دې چې غونډه پای ته ورسېده صدر اعظم ووت. د ده عادت و چې له خلکو سره ویني او خبرې ورسره کوي. په دې هیواد کې وزیران او صدر اعظمان ساتونکي نه لري، د خلکو منځ ته ورځي او له هغوی سره پر ستونزو خبرې کوي. په همدې حالت کې یو کس چې یو یا کلن او متقاعد و پر صدر اعظم سو ډزې وکړي.
زم رابرټ فیکو په اړه ویل کیږي چې د روسیې ملاتړی دی. د لکن اړخي ګوند سره ائتلافي حکومت جوړ کړ، خو اوس چې ټاکل شوی و د ده د ګوند غړی د ولسمشۍ پر چوکۍ کښېني برید پرې وشو.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خو زه په دا مرګ خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
دریمه څلور ورځ پر ورته ګوري به ورته چې ګښه کارو کا ګڼ کور دی اکشاکا کور دی کې مرمل دري او دې قاني کور نه وي کې خانه کور نه دینو. اکثر خزه په داس مشکلات کې اخته دي او کوي کلرو کور نم. اکثر انداز وختو کې د خپل اولاد نه به حمایت نشکوره.
ځینې کورنۍ له خپلې انګور نه د ماشوم له زیږون څخه وروسته هم ډېر ژر دا تمه لري چې د کور ټولې چارې سرته ورسوي. دا ډول کورنۍ کړنې چې له خپلې انګور سره کوي کومې بدې پایلې لري؟
نورو زامنو ته څوک په اسانۍ دور نه ورکوي، څوک ور سره دوستي نه کوي. دا خبرې خو ډېر ناوړه پایله لري که دوی پوه شي.
نن ام دا موضوع چیرون ملتی هم وکری. قدر من اردون کو خواهی تاسو هم لیدلی یا اوریدلی وی چی زین کورنه کلا چی زوی تا واده وکری دی کور طول چاره چی پاغو که درانه یا شقه کارونه هم وی انګور ته ورلغړی کړی. انګور هم د دې لپاره چې گزارې وشي غږ نه پورته کوي. په پټه خوله ټول ورځ له جارو نیولې تر آشپزی پورې ټول کارونه کوي. دا خځه وایي چې د خسر کور دومره په دوی د کار فشار راوړي چې ان د ناروغۍ پر وخت هم ور باندې کوي. په دې اکله د یوې میرمنې خبرې اورو.
پنج اولاد کردم در هر دفعه که اولادت کردیم کسی کدیم حکومت نمیکد یا خوشو یا ننو یا زنیور هر کس میگو
پینزه اولادونه لرم هر جلمه چی اولادت کرده چال مصرم رستن نده کرده خواه اندرور دلیوری خیزی هر یوی بویل چی پورت سخ پل کار بکره ما هم طول دران کارده کول ملمانه بوه یاو من دو من اولم اخپل علم دول ده ما شوم دی پیدا که دلومی توش پیوه تلیوی چی خواه می برستن توشه که بالخت پو گره کرل ویلی ده پورته که بام دیو خیجه و چی وچ چی هیچا هیچ دولم رستن را سره کول هم آغا در دونه اوس هم زما پزان که لاپاتی دی د کندهار اوسیدون کې چې نغواړي نومې په خبرونه کې یاد کړوي له بده مرغه یو شمیر افغان کورنۍ چې کله زوی ته واده وکړي نونګور ته د لور په سترګ نه بلکې د یوې نوکرې په سترګ ګوري.
زموږ په ټولنه کې کله چې یو نجلۍ د خپل د پلار د کور په سترګ نه کور ته ودیږي نو چې هغه هر څومره د کروس ولري یا هم د پلار د کور شه نزولې وي یا هم په شی اقتصاد کې روزه لسته وي اما کله چې ده د خسرګنۍ کور ته ځي نو هغې ته د یو غلام په سترګه ګوري. دا نه وایي سې د تا خو موږ یو چا ته راوت کړې ده نه دا چې موږ ټولو ته راوت کړې باید د ټولو فرمان ومنې د ټولو غلامي وکړي ده په اصطلاح لکه غلامه یا مزدوره یا هم داسې منځې غوندې ورته ودرېږي نو عین داسې په یو ټیټه سترګه باندې ورته قتل کیږي. بدبختانه باید دا یاد کړو چې اوس مهال هم دغه رواجونه زموږ په ټولنه کې اوس هم دود دی چې زموږ ټولنه ډېر ځپلې ده. دغه یو ښځې ته اس د انسانیت او د ژوند کولو یعنی د یو ښه ژوند کولو احساس اوس هم دا نه لري چې زه یو انسان یم او زه حق لرم او باید یو ښه ژوند وکړم. اما د دې کوم حق سي ده هغه تر پښو لاندې ده هغه د دې کوم ارمانونه او خواهشات او کوم یو ښه ژوند د خپل خاوند سره د خپل اولادو سره هر څه داسې ډېر په مایوسي سره ده. دا احساس لري چې زه نسم کولی ځکه زه یو ښځه یم راغلی یم بل کور ته او د یو مزدورې په صفت باید بوسم هغه که زما ژوند د خاوند سره وي که د اولادو سره وي مقصد د یو مزدورې په صفت ده خپل ځان ته ګوري. اوس مهال هم ډېرې داسې کمې ښځې موږ لیدلې چې دوی هېڅ دغه خپل حق نه پېژني چې آیا زه یو انسان یم که نه یم البته زه یو حق لرم که نه لرم. ټولنه کې باید ډېر عادي سي چې یو ښځه خپل حق وپیژني او په هغه ټولنه کې هر څوک چې دا خبرې اوري باید دا اصلاحات راولي چې یو ښځه ده او هغه زما یعنی ماته د پلار د کوره راووت سوې ماته زما ناموس ته په کوم طریقه زه د دې حق ورته کړم په کوم طریقه زه د دې سره یو ښه ګډ ژوند وکړم نه دا چې ما دا د خپل فامیل د غړو د چوپړ دپاره یا د غلامي دپاره راوستې هغه ماشومان چې د دوی دپاره یو ښه چاپېریال ولري یو ښه مور پلار حق او فرض ورته ادا کړي همداسې نسل په نسل باندې موږ نو کولی سو چې هغه یو ښه نسل وروزي یو ښه راتلونکی ولرو. بل چا لور یا خور د دوی کور ته راودیږي باید هغې ته هم د یو لور په نګاه باندې وکتل سي او دا هګۍ شفافه ده خپل د کور څه شروع بیا شفافه ده خپل ټولنه کې باید دا ډېر عام سي چې دغه ستونزې او مشکلاتونه او دغه کوم منفي رواجونه کلتورونه چې اوس مهال موږ پرې تړلي یو دا له منځه ولاړ سي.
هغه ښځې چې د ماشوم له پیدایښت څخه وروسته له دوی سره د ښه چلند پر ځای تاوتریخوالی کیږي او د کور کارونو ته مجبوریږي په دوی باندې کوم بد اثر کولی شي. میرمن نادیا چې پخوا د ښځو د حقونو فعاله وه په دې اکله وایي
زړه تنګوالی پیدا کیږي اندک رنجه کیږي نه غواړي چا سره خبرې وکړي غواړي تنها اوسي کار څه وخته کوو ډېر ښه په شوق مخته وړ مصروفیت یې درلود هغه ورځ په ورځ کمیږي هغه علاقه او شوق کار ته نه لري خپله نفر وایي وایي زه ډېر بد احساس لرم احساس د خستګي په ټول وجود کې کوم او هېڅ شي مې له وسه نه کیږي هغه فکر کې زه تنبله سوې یم حتی د ډوډۍ په خوند مزه وایي نه پوهېږم هر شی راته ته هغه وخت خواند له لاس اور کړی سره وازه تم توجه نه کوي ورورو ټول اړیکې له خلکو سره قطع کی اته خپل د کورنۍ لغړو سره نه وړي سي خبري وکي فقط په یوجی کې غوړي کینی پردې کش کوي خپل ځا سره په خپل غمو کې ډوبوي
هغه کورنۍ چار وخت په تیر بیا دنګور د ناروغي پر وخت په هغه باندې له توان څخه پورته کارونه کوي دوی خپل کوم ځان کولای شي لافغان لیکوال اوګی امیل څخه یاورو
نور زمانو ته سو پاسانی دور نه ورکی سو پر سره دوستی نه کوي سو پر سره خوازیت نه کوي سو پر سره خیخی نه کوي دا خبری خو ډیر ناوړه فایل لري کدی پوشي او دوی هغه خودخواهی اس چې دی دا ډیر بد هسته چې په ځینی کورانه کې همداسې دی او ځانمنون کړي هر څومره چې انسانان نور ته احترام وکړي فقط کې د خپل ځان احترام کړي دی په دې خبره دوی نه پوهیږي کچیر پوشي نو ډیر اسانه ده دغه خرابیا خوازیت هیڅ مصرف نه لري اما ډیر شیان ترلاسه کولی شي اخیستی شي اوس خو مدني ټولنې هم فعال نه دي دغه رسنۍ باید کار وکړي او دوی متوجه کاندي هر څوک ارزو لري په دنیا کې چې خوشحاله وي داسې یو کورنۍ کې ژوند وکړي چې تاوتریخوالی نه وي خوشحالي محبت یې لورینه یو بل ته وي هغه صورت کې ژوند ډېر ښه توګه پرمخ ځي هغه کورنۍ پرمختګ کوي هغه کورنۍ په ټولنه کې خپل نوم خاوند کیږي او دوی هم په ذهني لحاظ احساس د خوشحالۍ کوي چې خلک ورته په نیک نظر ګوري
د پکتیا ولایت اوسیدونکي اجبال بیا وایي چې له یوې خوا خو د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ څخه وروسته په کلیو باندو کې صحی کارکونکو نشته چې د امیدوارۍ پر وخت له خزینه سره مرسته وکړي له بل لوري څخه کچیرې په کورنیو کې هم له دوی سره بد چلند کیږي دا به دومره بدې پایلې ولري چې بیا به جبران ناشونی شي
صحت په برخه کې دوی کوم فعالیت کول او کلی په کلی به ګرځیدل ناروغانو ته به په خوي ورکول د خزینه ناروغي په حق لباندی هغه په خوي اوس بند شوی دی صحت په برخه کې کوم خزو کار کول هغه اوس کلی په کلی نه ګرځي حتی د هغه فعالیت بند شوی دی خزینه سره اوس هغه کومک نه کیږي دوی ته رواني ناروغي په حق لباندی کوم په خوي ورکول کول هغه په خوي اوس سټاپ شوی دی یعنی څوک نشته چې هغه ته په خوي ورکي هغه خزینه نچ په خپل کلی ولس کې کوم دود او دستور لري د اغه لمخ یو بلته یو پوخه یو لار خي خو نور هغه مؤسسات اوس نشته چې دوی سره به همکاري کوله دی ولسوالۍ اړوند رختون کې یا د کلیوال چې کوم رختونونه دي په سیمه کې په غوي کې خزینه کارکون کې شتون لري چې خزینه څوک کولې شي چې تر کلینیکه پورې لاړ شي هغه ته وکسین ورکي یا بل څوک ورکي خو ځینی سیمه کې کلینیکونه ډیر له کلو سره لري دي هغه خزینه نشي کولې کلینیک پوری لاړ شي دوی خپل پیسې مصرف کیا کرا تر غزي پوری موټر ځان ته ونیسي بیا دوی ست دوا ته چارتیا لري غ دوا تر لاسه کی مخکې به کور په کور خزینه کارکون کې د صحت په برخه کې ګرځیدلې د کورونا ضد واکسین به ورکول چې هغه هم اوس بند شوی دی او ډېرې کورونو کې ناروغان شتون لري چې هغه حتی د کلینیک ته د تګ وس نه لري شخصي رختونونو پیسې خو هیڅ اثر نشته د اقتصاد صفر سره ضرب دی د هلکو مشکل په دې سیمه کې ورځ په ورځ زیاتیږي
سایما خو ګرنی چې دم غړی هم د کلیو بانډول خځو سره په آنلاین ډول د دوی د ستونزو په اکلام مشوره کوي وایي چې له بده مرغه په یو شمیر لرو پرتو سیمو کې اوس هم له خځو سره هر وخت په تیر بیا چې دوی ماشوم نړۍ ته راوړی وي د ځینو کورنۍ له خوا داسې چلند کیږي چې هغه مناسب نه وي
مثلا په دې پیږي چې واخځه کله حمل اخلي هغه دغه بچا هم مثلا دوه ورته پاملرنه وکي یا کله چې هغه ولادت کوي به ورسره ولادت نه مثلا هغه سره هم پاملرنه وکي سره هم تغذیه کوي سره هم غذا ورکوي ورته څنګه ډاکټر ته بوزي څنګه کلینیک ته بوزي او ځنه پورنه چې کلر پرتو سیمه کې دي یعنی هغه ته به سوادي حاکمه ده یعنی سواد نشته مطلب نشته تعلیم نشته نو پاره کورو کې همیشه د ناوینا رقم کار حاصل کیږي لکه د څاروي غندې کاره مریض وي کاره جوړ وي نو چې کله یو ښځه ولادت کوي او حتمن درې ما څلور ورځ پورې ورته ګوري به ورته چې ګښه کارو کا ګڼ کور دی حتمن پاره باندې په اوړه مثلا هغه کې د ترن کارو په کې شاخه کارو په کې مرمل دري او د قاري کارو نه وي په خانه کور نه دي نو اکثره ښځې په داس مشکلات کې اخته دي او کوي ا د کلارو کورنم اکثر انداز وختو کې د خپل اولاد نه به حمایت نشي کوله ځکه دا رواجونه د سیدي چې ماشوم باید میړه کره پیدا شي او خزاتمن باید میړه کره اوسېږي نو دا مشکلات دي چې دا کار باید دوی ونه کړي ځکه دوی باید پوه شي چې کله ښځه ولادت کوي تکلیف یې ورخوا دا چې هغه بېچاره کله مثلا ماشوم یې په ګیره کېږي څرخم چې پاملرنه هغې ته وشي څرخم چې هغه تغذیه شي څنګه دوا ترسرګي وشي دا باید لاړه شي او واکسینونه یې باید پوره شي میاشت ته باید ډاکټر وګوري او ماشوم یې وګوري د ماشوم وضعیت وګوري حالت یې وګوري د هغې شیانه خو خلاصه ده ځکه مخکې مونږ اولیه کومکونه دا په کلو بانډو کې لرو اوس فکر کوم چې میډوایفن په ډېر سختۍ سره پیدا کېږي نو په دې خاطر باندې چې کله به دوی ولادت کوي یو وخت ولادت هم دو غیر صحي دی مطلب دا چې دایا یا ولادت ورکوي یعنی هغه ایجوکیټډ ښځه نه ده نو یعنی تعلیم نه دی کړی چې هغه څه رقم ولادت ورکوي کله ماشوم ځای شوی کله مور ځای شوی او کله متاسفانه مشکلات ډېر زیات دي چې کله مور موږ روغتون ته رسوو په بد حالت سره مخ کېږي نو روغتونه پورې ځای کېږي نه پاتې کېږي ځکه موټر امکانات نشته د خلکو اقتصاد ډېر زیات خرابه دی خو بیا هر پار صورت کې په کور کې ولادت کوي او ولادت غیر صحي دی کله ماشوم ته مثلا نیمې خرابه شي یا تیتانوس شي یا مور تیتانوس شي دغه نو وروسته بیا که دا مور بیچاره استراحت هم ضرورت لري قدم څلوېښت ورځ پورې بدن کارونه په دې باندې ونیشي فامیلونه دغه شی نه مراتوي ګڼو کورونو کې ورته وي چې مثلا اکثرا نوبت وي په کار باندې جالب خو دا وي چې نوبت وي نن به ته ډوډۍ پخوي صاحب زه پخوم نن به ته کالي نځي صاحب زه انځم ګڼو کور کې دغه رواج شته متاسفانه
بلې له رواني اړخه کله چې یوه مور ماشوم نړۍ ته راوړي دا څومره حمایت ته ضرورت لري همدې خبرو لخوا عمل فزیکی اړخ چې په دې باندې کار ونیسي څومره دا دې ته ضرورت لري چې باید دې ته پاملرنه وسی
ګوره ښځه غرد چې ماشوم راوړي اته کاغه مثلا وادي نه وکړي عادت ماوار مریضي وي دا خاص پاملرنه ته ضرورت لري دې کې خاص تغیرات راځي ته مابت نظر نه دي کې تغیرات راځي او دا چې مور ماشوم پیدا کوي نو دې ته ډېر پاملرنه ته ضرورت پدې ځکه چې دې وجود نه یو بل انسان پیدا کیږي فکر وکړه هغه کلسیم دې په وجود کې کمیږي دې پوره وینته ضرورت لري دې پوره ویټامین ته ضرورت لري هر څه ضرورت لري چې پیدا ټول شاین ته یو فامیل رسیدګي وکړي او پاملرنه ورته وکړي او په اول قدم کې مسؤلیت یې د میړه دی بیا په دویم قدم کې مثلا د خواښې د خسر څوک شپه کو کې مشران دي ورسره اوسېږي نو په دې خاطر باندې دوی باید ورته جدي پاملرنه وکړي هم د دې خوراک ته هم د دې استراحت ته درانه کارونه باید پرې ونه شي په هغه وخت کې خصوصا په دریو میاشتو پورې درانه کارونه باید خودداري وکړي دې باندې ونه کړي او وروسته د ولادت نه باید خاص پاملرنه ورته وکړي ځکه چې په انده کې دا وکولی شي نور ولادتونه په نورمال شکل باندې ترسره کړي دا خاص پاملرنې ته ضرورت لري
بله ولې په یو شمېر کورنیو کې له ښځو سره داسې چلند کېږي سمه ده موږ او تاسو په کلیو بانډو کې داسې کورنۍ لرو چې هغه دوی دغه د پوهې سطحه یې ټیټه وي په دې نه پوهېږي مګر یو شمېر داسې کورنۍ دي چې هغه د پوهې سطحه یې لوړه وي مګر بیا هم هغه کوم څه چې خپلې لور ته غواړي نګور ته یې نه غواړي یو ډول دوه ګونی چلند ورسره کېږي اصلي علت یې تاسو څه ګڼئ
په دري باندې موږ او تاسو یو ضرور مسله لرو یک به مو د هوا که نه تعلیم نشتون دی که نه او دویم دا چې مثلا یو سړی تعلیم ډېر معلومات شاید ون لري په دې اکړه چې ښځه په دغه حالت کې څه رقم حالت سره مخ کېږي او که چېرته بیا دغه سړی یا دا کور هم تعلیم ولري او هم پوه شي هم آګاهي ولري بیا یې دا کار ورسره کوي خو دا خپله دغه د تاوتریخوالی دی د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی دی چې په کورونو کې ترسره کېږي ورسره او ښځه د انسان په سترګه نه کتل کېږي هلته په خاص مواردو کې چې دې ضرورت لري پاملرنې ته دا ضرورت لري غذا ته دا ضرورت لري دوا ته دا ضرورت لري استراحت ته دا ضرورت لري تفریح ته دا ضرورت لري خې خبرو ته نو دې سره نه کېږي د خپل تاوتر خوړې دې چې پر سره کېږي د خوزر
دلته څومره او قدر مانسته کېږي دغه مور بل ورځ جوړیږي په رقم چې خاص ولا کې سخت ورځ تیر کړي کې ډېر ډېر زیات ستونزې تیر کړي بل اخر دا راپور ته کېږي کار کوي څومره دلته او قدر مانسته کېږي او پراتونکي کې بیا کورونه ژوند تریخيږي بل اخر دا مور بیرته د کور خلکو سره هغه ښکولو ته زړه نه کېږي
مقدر هم دغه ځینه را پیدا کېږي کله چې یو مور مریضه وي کله چې یو څوک نوی کور ته ځي واده کوي نو کله کله موږ ګورو کله وراندار ملامت شي کله اندرین ملامت شي دوه طرفه کله کله ملامت وي یوازې سنیم چې اندرین دی او واقعا دا کار کوي کله کله انګورګانې مثلا کوي تاوتریخوالی د فامیل سره کوي او دا وقدر همدغه ځینه را پیدا کېږي همدغسې نزاکتونه چې کله کور ته پیدا شو دې ته پاملرنه ونشي دې ته توجه ونشي او دې سره بد سلوک وشي نو دې اتمه نقطه په زړه کې پیدا کیږي بچ کله دې تم چانس پلاس ورسي دا عینی کار کوي برته د خپل خسرګانی سره د خپل لورونو سره د خپل خواخ سره د خپل خسر سره د خپل اندران سره او دا کور کې خدا خواخ به د سپیکرو کې چې زمبلور لره منن کدا زماین ګور د بر کو ناراغلی نه زید توجه اونک مسبا زما لور ودیږي او بل کور ته ځي شاید زما د لور سره دغه سوشي او هم نسی کیږي څومره تجربه چې زه لرم څوک چې خپل کور کې خپل انګور نارامه کی څوک چې خپل کور کې خپل ورندار نارامه کی پاینده کې دغه ادم تاسو نارامه دي
bale no padagasi awaziyat ke ba korane ta tsawil wala ruche aga ya bala mashhur khabar da wai karda me garda no ya waqt bala khramda chaland ki gi usara tsawil tasilari da dawal korane ta
زه تاسو کورنۍ ته دا ویل لرم که تاسو پردی خورلور خپل زوی ته کوئ نو که ستاسو دغه زوی نه وي نو دغه پردی خورلور تاسو کرنه راتله اول خو په دې شکر وباسئ چې زوی لرئ ځکه خلک چې زمنه لري د هېچا لورګان دغه کړه نشته نو چې کله تاسو په دې پوهېږئ چې زوی لرئ او زوی ته ځئ یو ځای کې خپل وي کوئ اوله کې چې ځئ بیا ډېر ښه صفتونه ورته کوئ د خپل ځان د خپل کور د خپل زوی خو کله چې دا جرګې دلته راشي تاسو کړه کله راوي راشي بیا نو روي ته تغیر ورکوي همیشه کوشش کوي چې مثلا زوی ته داسې ذهنیت ورکوي چې ښځه در باندې زور نشي چې زوی کله مېړه یوه خبره وړاندې ښځو منی الوې دا ښځه ده په مسله وي د ښځې منی و ځینې نور لقبونه به ورته ورکوي که نه نو دا هغه حالت دی چې کله چې کور تاسو راواده وایي کور ته راځي فکر کوي چې هغه هم ستاسو اولاد شو هغه ستا د زوی په نوم ناسته ده هغه ستا اولاد دی او ستا آینده ټول همدغه انګور سره ده ځکه خپلې لورګان دې ودېږي زه بل کور ته ځي په هغې به بل کور آباد وي ستا کور چې آباد دی په دې انګور دې آباد ده که چېرته ته پرې مهرباني وکړې ته پرې ځایره اوسې ته ورسره خرابې وکړې ښه سلوک ورسره وکړې په اوایلو کې شاید هغه ستاسو د کور په عاداتو بلده نه وي شاید تاسو د کور په ناسته ولاړه بلده نه وي دا هر څه باید مهستې مور ته یې باید ورته ور وښیې ورته ووایې نو کله داسې روي تاسو کار واخلئ نو انسان تابع د احسان دی دویم چې کله مثلا تاسو زړیږئ تاسو د خپونه غورځېږئ دی مجبور مکلف ته دغسې خدمت تاسو وکړي لکه د خپل مور پلار خدمت چې کوي ستاسو خدمت یعنې باید دویم حتمانې کوي نو ښه خبره هم دا ده چې کله انګلینډ ته راواده وئ تاسو من حیث د یو انسان من حیث خپل اولاد هغې ته کوم حقونه چې په خپل اولاد ته غواړئ هغې ته هم باید په خپل کور کې ورکړئ
bale ke ogo ngurgan utam yow so khabari tasawul ari che warta chalandu saraki gi di khusar pokor ke kala mashum nadi tarawdino akum rawiya chali aw narugh sar baydu sil dui sar niki gi dui ta batas sawail balari
yani kala che mashum poy kur ke paida ki دا یو خاص حالت دی دی ورو خزی او دی نارو خزی ترمنځ باندې متضرر ده هغه به خبره غټه وانخلی تشویش ورته ونی کی اول خدای دا چې هغه به د خپل مشکلات خپل مل سره مطرح کی ځکه بهترین همراز د سره په ژوند کې اما فضا قاون دی خپل مل ته ورته چې د حل لار ورته پیدا کی که به هم کې کې دیش مثلا د خپل په یو خپل خاص سره کې خپل قصر سره کې خپل ستونزه ورته وي او په آرامۍ دا غوښتنه وختنه کی که به هم کې حوصله دی کی ورته او حوصله بهترین ته کله چې اوسه دا خپل خپل باندې مشکلات به حل شي مونږ د سینې شې چې وایي خاصه یعنی د سکارو ته لاس وي چې یا د سبب دې د مرزې شي پر وړاندې تکلیف وخت شي یا خپل خاصه د څه و خو ځینې خدمات دې لیدلې دي اتا کورو کې پین نه پړل چې کله وړې ویتنګ شاپینګ به پړل یا به دا دې مګه کان دا وغه نه پړل یا به خپل راګ د لاس وڅاولو یم دا څه کې شنو مړې ځای کې سم یم دا کار نه دی چې دا اده نه کا مخ کو کار نه دی چې ما شي نه بيزي بل خپل دوه پروژه کې نه کار نه دی دا کار به دوه ونی کې او صدا به درته کې او د خبرو اته روزدار باندې او هزار پیدا کې کې د شنه خپل کلار کور سره د خبرو شبکې دا و هم تر لاسه کې هغه مشران راشي د مشران سره کې تر څو دې سنځه حل کې نو دا غیدا د څه کوس مو د سنه نه په هغه ځای کې نه لرو شي د دوه ملاتړو کې مجبور شي دا فامیل نه باید د پلار کور یې د مېړه کور د دوه ستونزې باید حل کړي
ډېره زیاته مننه تاسو ژوندي سلامت اوسئ
ژوندي وسخوره مننه
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړو او ستوندو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 4 6 6 په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري
Thank you. اساسي او بشري حقوق. قدرمن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د افغان ځوانانو د کار په حق باندې خبرې کوو. لموږ سره په خبرونه کې میلمه دی افغان ځوان سیام پسرلی. پسرلی صاحب، په پایل کې تاسو دننه په افغانستان کې د افغان ځوانانو په اړه خبر راته وکړئ چې دوی دام غړې د اوزګاری لوجه کوم ستونزو سره مخ دي.
ځوانانو هغه اقتصادي وضعیت بدبختانه ډېر ښه نه دی، امیدوار کوم کې هم نه دی. مشکل نه دی چې کوم ځوانان چلته دي، هغوی په دې لټه کې دي چې تر څو افغانستان پرېږدي، او کوم افغانان چې خارج ته راغلي دوی چې دې ژوند ګوري ډېر سخت دی، بیرته د وطن ارمان کوي. نو تر ټولو ښه خبره دا ده چې سړی قناعت وکړي او خپل د شته منابعو څخه استفاده وکړي. زه دا وایم چې افغانستان یو غني ملک دی. موږ اوبه، ځمکه، هوا، ارزانه بشري نیرو لرو، خاوره لرو، اقلیم لرو او خپل جغرافیه لرو. دا ټول هغه موارد دي چې الله تعالی موږ ته په نصیب کړی، او زموږ معدنونه، اوبه او زراعتي ځمکې دا هغه موضوعات دي چې په دې برخه کې باید پانګونه وسي. ځوانان باید واړه او منځنۍ تشبثات پیل کړي، په دې برخه کې مخته ولاړ سي. د بل اړخه ډیری کارونه دي چې عمل د سازمانونو دی، همیشه فرمونه چې کوم ګورم چې هر ورځ وظیفې اعلانېږي، دندې اعلانېږي. زما په ځوانانو کې غټه ستونزه دا ده چې دوی په خپل هغه ظرفیتونو باندې کار نه کوي. لومړی ظرفیت ډېر زیات مهم دی چې دوی په خپل ظرفیت کار وکړي. دویم دا ده چې خپل اسنادونو باندې کار وکړي، ډاکومنټس باندې کار وکړي چې په هغه کې رزومې دی. اکثر ځوانان رزومې نه لري. که رزومې لري هغه یو جنرالست چې جوړ کړي، بس یو چاته ولېږي، بیا شکایت کوي چې زه نه شرلس کېږم، دلته واسطې دي، دلته دا ده، دلته هغه دی. دا موضوعات هغه دلایل دي چې دوی ځان جوړوي. زه په افغانستان کې پاتې شوی یم، په دې خبر یم چې په افغانستان کې واسطې شته دي، په دې خبر یم چې ځینې خلک د استعداد له مخې نه مقرریږي، ولې داسې نشته چې د مستعد خلکو لپاره ځای نه وي. مستعد خلک خپل ځای پیدا کوي، خپل لاره ځانته پیدا کوي، همدغسې بحراني حالات ځان د فرصتونو لټوي او مخته ځي.
بلې پسرلی صاحب، په دې باندې خبرې کوو چې یو ځوان څنګه خپل پورته سي کار وکړي، یو څه وګټي، ام ځان تام کورنۍ ته. یو څه به تاسو اتمن خبر یاستې چې حاکم نظام هغه ځوانانو ته لومړیتوب نه ورکوي، هغه چې لیاقت لري، استعداد لري، تحصیل لري، که ار دفتر ته سر ورخاره کې هغه کسان دي چې غوي نه پويږي، اصلا په دې نه پويږي چې یو امضا چیرې وشي، مګر دی یو ځوان په ځای دغلته څومره د افغان ځوانانو اساسي او بشري حق تر پښو لاندې سوی.
دا نه عدالت دی، دا نه انسانیت دی، حکومت ولی دی، نه دا اسلامیت دی، نه دا افغانیت دی، او دا د نړۍ هیڅ یو فرهنګ نه مني. دا اوسنی وضعیت چې بې سواد کس چې په خپل ځان نه یې خبر، او یا هم د افغانستان نقشه په نقشه کې نشي پیدا کولی، او یا هم د افغانستان د اقوامو په اړه، د خلکو په اړه تحصیلي سیستمونو سره بلد نه وي، او یو موقف کې مقرریږي، دا جفا ده د ټول ملت سره. بدبختانه زه دا په ډېرو کلکو ټکو غندم، او دا د ځوانانو سره ظلم دی، زیاتی دی. ولې یو خبر را کوم چې وایي د پیښې نه تیښته نشته. اوس په موږ راغلی کله چې بحران رامنځته کېږي، دا یو بحراني وضعیت دی. اوس دغه وخت کې باید سړی د فکر نه کار واخلي، او دا بحران باید فرصت باندې واړوي. دا ځوانان چې اوس دغسې موقفونو کې دي، دا نور ځوانان چې په کار پوهېږي، دوی باید هڅه وکړي چې په هر موقف کې چې دی یو وړوکی موقف وي، بل وي بل خدمت وکړي، د هغوی نه زیات کار وکړي، خپل ارتباطات جوړ کړي، چې ورو ورو دا خلک بیرته ریپلیس کړي، دغه پر ځای به دوی موقف ته ورسیږي. دا ډېر دوام نه پیدا کوي. دا وضعیت که دغسې دوام ولري، دا په خپله ګډوډېږي، له منځه ځي، ځکه چې په آخر کې نتیجه ډېره مهمه ده. خلک درنه کار غواړي، او د دولت دپاره دا ډېره مهمه ده چې عواید ولري، خپل سیستم جوړ کړي. زه په دې باورمن یم، او زه په دې پوهېږم چې خلک خاصې عقیدې، فکر او ګوند او یا د یو ډلې پورې مربوط دغسې شرایطو پر اساس مقررېږي، او مقرر شوي دي ډېر کدرونه دي چې دوی د لاس لاندې کار کوي. دا ورته سخته ده، ولې دا اوس پیښه ده راغلې په موږ باندې. بدبختانه موږ په نو تېر نظام کې هم فرصتونه درلود، ستونزې هم درلود. ولې زما ځوانانو نه غوښتنه دا ده چې دا ځانته د ناکامۍ پلمه یا دلیل ونه ګڼي.
بالی پسرلای صاحب تاسو ډیره ښه خبرې ته اشاره وکړه چې کله یو څه درته پیښ سي نو له پیښې نه تیښته نسته. که څه هم تاسو خپل خبر په پایل کې دا موضوع روښانه کړه، خو چون دا موضوع ډیره یو اساسه موضوع ده که بیا هم خبرې ورباندې وکړي چې آیا قرار کېناستل، چورت وهل، طالب ما دندې ته نه پرېږدي او سم درس نسته، دا د حل لاره کېدلی سي او که خپله لاس په کار سي.
ستاسو دوه موضوعات وایم پرې کې. لومړی دا موضوع ده، دا زما د ژوند تجربه ده. لطفا ځوانانو، دا زما خطاب ټولو ځوانانو ته دی. زه نه ستاسو پلار یم، زه نه ستاسو نیکه یم، نه بل یم چې تاسو ته زه بې ځایه هغسې مشورې ورکړم. زما زړه درد کوي، زه د زړه حال تاسو ته نن وایم. هغه دا دی چې لطفا د قومي، سیاسي او مذهبي موضوعاتو پر ځای په اقتصادي او کاروباري موضوعاتو باندې توجه وکړئ. دا ډیره مهمه ده. کله چې موږ خپل فکر تغییر کو د سیاسي موضوعاتو، قومي موضوعاتو او د ژوندۍ موضوعاتو پر ځای په کاروبار باندې فکر وکړو، موږ کولای شو پر مخ لاړ شو، خپل ژوند جوړ کړو. اوس بدبختانه زه ګورم چې زموږ ځوانان په همدغه باندې مصروف دي چې دا اسلام پال دی، دا اسلام پال نه دی، دا ګیره لري، دا دانه لري، ولا ټرمپ دا کار وکړو، جو بایدن دا کار وکړو، پوتین دا کار وکړو، په فلسطین دا وسو، په اسرائیل دا وسو. دوی ناز دي په خپل کور کې د نړۍ حالاتو او اوضاع باندې بحثونه کوي او د تیر په تاریخ باندې مصروف دي. احمد شاه ابدالي دا وکړه، میرویس نیکه دا وکړه، موږ دا تاریخ لرو، موږ هغه لرو. تاریخ نه زده کړه وکړه ځوانه، تا څه کړي اوس وایه. ته په خپل دور کې څه کوي؟ دا د ټکنالوژي دور دی، د پرمختګ دور دی. خلک اوس د امریکې څخه وځي، د اروپا څخه وځي، دغسې سیمو ته ځي چې هلته د ژوند کولو مصارف کم وي، او د هغه ځای څخه بیرته دغه امریکایي او اروپایي مارکیټونه ټارګیټ کړي. اکثره شرکتونه اوس هغه خلک ګماري چې کوم خلک په هندوستان کې دي، په پاکستان کې دي، په فلیپین کې دي، په چاینا کې دي، او په بنګلادیش کې دي، یا په افغانستان کې دي. دوی وایي چې هلته ماته ارزانه تمامېږي. یو کارګر ورته که په چین په افغانستان کې کار وکړي، هغه ځای نه مقرر کړي چې $500 ورته ورکړي، هغه سړی خوشحاله وي او ښه کار ورته کوي. ولې همدغه په $500 باندې په امریکا کې ته نشي کولی چې یو کس د یو هفتې دپاره وګمارې، او په افغانستان کې $500 د یو میاشت مصارف دي. نو دا یو ډېر ښه فرصت و داسې رامنځته سوی چې که چېرې زما ځوانان د سیاسي، قومي، ژبني تعصباتو، سیستمونو، فکرونو څخه تیر سي او په کاروبار باندې فکر وکړي، په خپل ظرفیت باندې فکر وکړي، د افغانستان څخه د نړۍ مارکیټونه ټارګیټ کړي. زه دا وایم چې په دې کې څه مشکل ده چې ته وخت لرې. یو پښتو کتاب دی چې ډېر ښه لیکل شوی دی، الفت صاحب یو کتاب دی، نثر یې ډېر پیاوړی دی. ته وخت له هغه انګلیسي ژبې ته وژباړې، هغه انګلیسي ته وژباړې او امازون کې نشر کړې. بل کس پیدا سي چې په امازون کې چې کوم کتابونه نشرېږي، په دې باندې کار وکړي. څنګه کولی شو چې په امازون کې کتابونه نشر کړو؟ چې دا زده کړه اپورک ته لاړ سي، اپبورډي ته لاړ سي، فریلانس ډاٹ کام ته لاړ سي، آنلاین برخو کې فعال سي، لینکډین کې فعال اوسي، خلکو ته میسجونه وکړي چې زما کې دغه ظرفیت دی، دا کار زه کولی شم، او په کومه پیمانه پیسو زه درته کوم. هغه خلک ورته بزنس ورکوي، وایي صحیح ده، ته خپل د کار نمونه مات راولېږه، چې دوی خپل د کار نمونه ولېږي او هغه ورته ارزانه وي، خو کار ورته سپاري. اوس اکثره هندیان هم دا کار کوي، چینایان هم دا کار کوي، فلیپینان او پاکستانیان هم دا کار کوي. لوی لوی شرکتونه دي خپل د سټیشن او د زګا چې دی انتقال کړی هند ته، پاکستان ته، نورو هیوادونو ته، هلته کارمند ارزانه ده، پیسې ترې پورته کړي. دا هغه وخت امکان لري چې ځوانه تخپل سیاسي فکر، ټولنیز فکر، مذهبي فکر، دا بحثونه، ټولنیز بحثونه په کاروباري بحثونه باندې واړوي. چې دا شی زما مور دې ته ضرورت لري چې زه بیګا ته زم ضرورت ډوډۍ ویسم، زما خور باندې حق لري چې زه ته ډوډۍ ویسم، زما ورونه باندې حق لري، زما زامن اولادونه په ما باندې حق لري چې دوی ته حلاله روزي پیدا کړم. زه نه سیاستمدار یم، نه زه په حکومت کې یم، نه بل یم، نه بل یم، زه یو غریب سړی یم، خپل کار کوم. کله چې تاسو خپل لیک معلومه کړه او چې هر نظام راسي، دا خو طالب دی که بل دی، هر نظام راسي تاسو سره څوک غرض نه لري، ځکه ته یو بې طرفه سړی، ته یو کاروباري سړی. کاروبار ډوډۍ ته په هر نظام کې خلک ضرورت لري، هر نظام راسي ډوډۍ ته ضرورت لري، خوراکي مواد ته ضرورت لري، بوري ته ضرورت لري، نقل ته ضرورت لري، چاکلیټ ته ضرورت لري، دوا ته ضرورت لري، پرستامول نیول تر ایبروبروفینا پورې تر ټولو برخو کې دې ته ضرورت لري، لبنیاتو ته ضرورت لري. که چیرې تاسو په دې برخو کې په افغانستان کې پانګونه وکړي، یو ډله په نړیوالو مارکیټونو ځان واچوي، بل ډله په افغانستان کې په دغه برخو کې ځان مصروف کړي، تولید وکړي، صنعت باندې کار وکړي، واړه واړه کارونه جوړ کړي، نه د طالب سره غرض ولره، نه د جمهوریت سره غرض ولره، نه په سیاست کې وغږیږي. تا ته صرف سیاست خدا خواري او کس په افغانستان کې سیاست مدار سوی زوم چې مو کوي، خپل وخت مه ضایع کوي، خپل فکر مه خرابوي. په اخر کې تاسو لیونان کیږي، ولې دا فکر باید په اقتصادي فکر باندې واړول سي. زما هیله دو غوښتنه د ځوانانو څخه هم دا ده،
واقعا چې له ځوانانو نه ډېره تمه کیږي چې دوی باید ډېر کار وکړي، فعال وسي. مګر یو څه بل تک فکر وکړو، په افغاني ټولنو کې مور او پلار له ابتدا نه خپل ماشوم داسې نه روزي چې هغه کوم زده کړې چې په ابتدا کې لازمي دي هغه باید ورته وسي. مثلا دوی پرته له خپلې ژبې نه بله ژبه باید ورزده کړل سي. دا کارونه نه کوي. دا د څومره د دوی د تعلیم او تربیې حق تر پښو لاندې کیږي، او بالاخره په آینده کې موږ یو ښه ځوان نه سو لرلای.
بدبختانه چې زموږ د داخلي سیستم داسې جوړ شوی چې همیشه زموږ مشران هم د نورو د تحصیل لاندې راغلي دي، او یا هم دا غربت دومره موږ باندې زور سوی چې دومره غربت فکر کوي چې کار وکړو، زحمت وباسو، او اولادونو روزنې ته مو وخت نه دی بیل کړی، توجه مو نه ده کړې. اوس که چېرې یو څوک وي خپل اولاد ته زموږ په ټولنه کې ډېر توجه وکړي او ورته ووایي چې د باندې مه وځه، دا کار مه وکړه، هغه فلاني سره مه ګرځه، نو ځینې ورباندې رشخند او پسخند وهي چې دا هغسې ته دا هلک بیخي نجلۍ په شان روزي. ځینې بد دودونه زموږ په ټولنه کې بدبختانه شته دی. ولی مونږ او تاسو چې زموږ فکر کار کوي، باید هڅه وکړو چې دا ټولنه یو مثبت لوري ته وخوځو. دا زموږ مسؤلیت دی، ایماني او وجداني مسؤلیت دی. زه چې نن تاسو سره خبرې کوم، ځکه خوشحاله یم چې زه خپل ملت ته په خطاب کې، خپل خلکو ته خطاب کوم. که زما د خبرو په واسطه د یو کس یا دو کس ژوند تغیر شي او دوی توجه وکړي، زه به ځان جنتي وبولم. تاسو هم ډېره مننه چې دغه موضوعاتو باندې کار کوئ. دا موضوعات زموږ د ټولنې لپاره ډېر زیات اساسي ارزښت لري، ځکه اوس په ټولنه کې داسې یو وضعیت راغلی چې وایي ته انګلیسي ژبه زده کړې ته کافر کېږي. دویم چې انګلیسي ژبه خو د کاروبار ژبه ده، د ټکنالوژي ژبه ده، د ساینس ژبه ده، د پرمختګ ژبه ده. همدا اوس په امریکا کې ستر اسلامي علما دلته شته دي. زموږ تر ټولو ستر جماعتونه په امریکا کې، په نیویارک کې، په کالیفورنیا کې، په شیکاګو کې، په ورجینیا کې دي، چې دلته علما دي، ناز دي، کار کوي. دلته پاکستاني علما دي چې دومره پیسې وګټه چې دلته هر کال په میلیونو ډالر خپل ملک ته لیږي. د زکات نه دوی پیسې ټولوي، د خیرات نه دوی ټولوي، د مور نه دوی ټولوي، هر رقم چې وي سیستمونه ځان ته برابر کړي. دوی په کاروبار پوهېږي، زما ملا په کاروبار نه پوهېږي. یوازې زما خلکو ته د دوزخ موضوعات یادوي. دا نه وایي چې اللهم ربنا آتنا فی الدنیا. تا خو موږ هر ورځ په مانځه کې وایو، پنځه وخته مونځ کوو. دا دنیا او هغه دنیا چېشته الله د دنیا ته پیدا کړی، رېګلی خپل دا دنیا جوړ کړی. او مسلمانۍ کوم مسلمانۍ؟ غوره مسلمانۍ ده چې په خپلو خپو ودرېږي، غیرت ولري، عزت ولري، شهامت ولري، په خپل لاس پیدا کړي، نو بېرته په خلکو مصرف کړي، په خپلو خپلوانو باندې مصرف کړي، خیرات نه غواړي، سوال نه کوي، د نورو پیسو ته کې نه، مفتو پیسو ته کې نه، خلکو پسې غیبت ونه کوي. موږ ټول لګیا یو خیرات غواړو. زما او ستا پر موږ ډونیشن ټولېږي، خیراتونه ټولېږي. الله افغانستان غریب مل دی، هغه ورته خیرات ولېږه، دې ته ولېږه، هغه ته ولېږه. لږ دغه خپل شته منابعونه استفاده وکړئ. دو غوږونه لرو، یو پزه لرو، سترګې لرو، باډي لرو. زما منابع شته دي. د اوبو نه یوازې هر کال 150 میلیارډ ډالر موږ کولی شو د اوبو نه لاسته راوړو. موږ تقریبا 2 میلیونه هکتار ځمکه لرو، هغه نه استفاده نه کوو. د کابل نه تر جلال آباد پورې، د کابل نه تر مزار پورې، تر قندهار پورې، تر هرات پورې دا لوی سړکونه شته. تاسو وګورئ چې حرکت وکړي، دا ټول شاړې پرتې دي، دښتې دي. دې نه یوازې استفاده وسي، ولې دا نه کړو؟ ولې باغونه نه جوړو؟ تفریح ځایونه پکې ولې نه جوړو؟ دا ټول هغه موارد چې کاروباري فکر غواړي. دا هغه وخت امکان لري چې زما ځوانان دغه سیاسي موضوعاتو په ځای په کاروباري موضوعاتو باندې فکر وکړي. ملا په منبر کې مسؤلیت لري چې نور په کاروبار باندې خبرې وکړي. اوس مامورینو معاش هم د خیرات پیسو ورکول کېږي، او دا د عزت ژوند نه دی. دا د مسلمانۍ غوره مرتبه نه ده. د مسلمانۍ غوره مرتبه هغه ده چې ته سوال ونه کړې، عذر زهري بل چا ته ونه کړې، وتعز من تشا وتذل من تشا بيدک الخير. فقط په الله باندې ایمان ولرې، خو زحمت وباسي، کار وکړي. نو ملا، منبر، ځوانان، دا ټول باید په کاروبار باندې فکر وکړي. $3 تریلیون په اندازه معدن لرو، د 1400 ډیرو معدناتو په اندازه معدن لرو. زما د کونړ سیند په غاړه پاکستانی مایان پروړ کېږي، دا د شرم ځای دی. زما د امو سیند په غاړه تاجکي مایان پروړ کېږي، دا د شرم ځای دی. زما د سهلمند سیند په غاړه ایراني مایان او پاکستانی مایان پروړ کېږي. ولې ځوانه لاړ سه؟ دغه مایان خو هغه طبي مایان دي. بندونه جوړ کړي واخلې استفاده کړي ټول افغانستان ته ولېږه باغونه جوړ کړي بندونه جوړ کړي زراعتي ځمکې وکړي مالداري وکړي موږ خو ته کاروباري خلک یو موږ باید هغه کار ته توجه وکړو زموږ ځینې افغانان داسې فکر کوي چې موږ راغلي یو خارج سم خارج کې موږ داسې ښه ژوند لرو ولاکه لرو خولو کې ډوب وي بیچاره زحمت داسې کار کوي نه شپه معلوم ده نه ورځ معلوم ده نه کالي پاک سو نه په ټولنه کې څوک پیژنې قدر لري ډیری خلک داسې دي چې په ډپریشن اخته شوي دي هغه خلک د دې خلک په ارمان کې دا خلک د هغې پارمان کې دي دلیل دا دی چې دوی خپل د فکر نه کار نه اخلي
پسرلی صاحب په آخر کې که حاکم نظام ته ویل ولري تاسو چې دوی د خلکو هر حق چې د پښو لاندې باید نه کړي هغه که د کار حق ده د ژوند کولو حق ده پرېږدي زمینه برابره کړي چې له منابعو نه خلک استفاده وکړي تاسو ډېرو ټکو ته اشاره وکړه چې تر ټولو غني ملک افغانستان دی که چیرې سم وکارول شي که چیرې حاکم نظام خلکو ته اجازه ورکړي او ځوانان مسؤلیت احساس کړي فقط په آخره کې د تاسو نظر حاکم نظام ته لرو
خدای شته یو توقع چې ډېر ونه لري نسی کولی چې هغه توقعات پوره کړي غوښتنه مې دا ده چې الله امتحان در باندې کړی راوستی هستئ نظام یې در کړی خلک یې در کړی جغرافیه یې در کړی محیط یې در کړی هر څه در کړی نظام اوس ستاسو د واک ستاسو د قدرت ستاسو دی دومره شل کاله مو چې و جنګ وکړه چې سل رقمه ټاپې وو د کفرو بلبل مونږ ولګو پلونه جوړو تاسو خرابو یو رقم بل رقم اوس ستاسو نوبت دی د الله امتحان هم دی د ولس توجه هم تاسو ته دی د نړیوال توجه هم تاسو ته د افغانستان جوړ کړي افغانستان کې زما دښمن په لاس جوړ شي زه ورته وایم چې افغانستان څوک جوړ کړي زه ورته هغه ته احترام کوم بل دا ده چې د خلکو اساسي حقوق دي خلکو ته ورکړي که ور نه کړي دا نظام به دوام نه کوي څه وخت وروسته به دا هم پاشل کېږي ملا به ماتېږي بیا به خلک در په در روان وي یو به یو خواهي بل بل خواهي بیا بل نظام به راځي موږ نه غواړو چې دا نظامونه داسې ګډ وډ شي او د خلکو وضعیت خراب شي او خلک هر رقم وضعیت تجربه کی چیز دا مناسب نه دی فقط دا چیز مو دا غو مکتوبونه خلاص کی په خدای زما ضرورت درد کی زما زنه وینې ساسي چې زما خويندې او د افغانان ټول زما ټول افغانان زما خويندې د خويندې دوی باید مکتب ته ولر سي دی افغان پتو غدي او ځوان پتو غزان مسول بونم بولم چې خپل خويند د لپاره باید کار وکم دوی باید مکتب ته ولر سي دا نارینه ټول باید غیرت کړي و کی چې په ځان باندې دومره باید اطمینان او باور ولري چې که زما یو خور او مور باندې وزي زه دومره وزان باندې حاکمیت لرم چې د هغه عزت او عفت به مسؤول وي که هغه مکتب ته ځي که چېرته د ډاکټرې په توګه کار کوي که استاد په توګه کار کوي زه ایمان مې باید دومره قوي اوسي چې هغه باید په امن کې اوسي چې هغه ښه په عزت باندې خپل کار وکړي دا اوس په ټولو هیوادونو کې د اسلامي هیوادونو کې د عربستان نیولی تر پاکستانه تر ترکیې پورې تر ټول اسلامي ملکونو کې ښځینه که ځي درس وایي زده کړه کوي د ټولنې یو برخه ده نو دغه اساسي حقوق ډېر زیات مهم دي باید ورکړ سي او کور نه کړ سي نظام دوام نه کوي او دا چې نظام دوام ونه کوي دا د خلکو په ګټه نه ده د نظام په ګټه نه ده د افغانانو په ګټه نه ده موږ غواړو چې ویني توی سي
بله ډېره زیاته مننه پسرلی صاحب تاسو ژوندي سلامت اوسئ
خوشاله اوسئ ډېره مننه خدای پامان
درن دوستانو دا ودی دیونه دی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په افغانستان کې د ځوانانو د اوزګاری د ستونزو په اړه خبرې وشولې موږ سره میلمو افغان ځوان سیام پسرلای تربیه خې چاره پرځای کې چیاست علامه مال او ملګری
Fuck you.